سلام بیننده عزیز برنامه روز هفتم، خوش هستیم که بعد از هفت روز بار دیگر با بررسی رویدادهای هفت روز گذشته در خدمت قرار داریم. انکشافات حساس جدید در روابط طالبان و حکومت پاکستان، گزارش تکان دهنده نظارت حقوق بشر در رابطه با برخورد پلیس پاکستان با پناهجویان افغان، نشست امنیتی هرات، وضع ناگوار بشری در افغانستان و مطالب و نکته های دیگر مربوط به رویدادهای هفت روز گذشته شامل این برنامه است. هشدارها و تهدیدهای حکومت پاکستان و طالبان در رابطه با فعالیت‌های TTP در افغانستان چیز نوی نیست، اما این هفته هشدار در این سلسله در یک سطح جدیتر و با یک توقع نسبتاً جدید صادر شد که تقریباً شکل التیماتوم داشت. پیش از این اخطار نخست مقام های پاکستان ادعا کردند که حمله انتحاری روز یکشنبه در شهر بنوی ایالت خیبر پشتونخوا که طالبان پاکستان مسئولیتش را به عهده گرفتند توسط یک افغان صورت گرفته. ادعای مقام های پاکستانی بود که اسناد به دست آمده از محل حادثه هویت حمله کننده را افغان نشان میدهند. بعد از این ادعا رسانه های پاکستان گزارش دادند که وزارت خارجه پاکستان سفیر سرپرست طالبان در اسلام آباد احضار کرد و ضمن اعتراض شدید خواستار شد که عاملین رویداد شناسایی شوند. نشریه جیو نیوز پاکستان ضمن این خبر گزارش داده که حکومت پاکستان همچنان از طالبان تقاضا کرده که حافظ گلبهادر رهبر یک گروه انشعابی TTP را دستگیر و به پاکستان تسلیم بده. این بار اول است که پاکستان نام گرفته و به صورت مشخص تحویل دهی یکی از رهبران TTP را به حکومت پاکستان خواستار میشه و او هم با اضافه این تهدید که در صورت عملی نشدن این تقاضا حکومت طالبان با عواقب این کار روبرو خواهد بود. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان موضوع احضار سفیر رد کرد، اما ایره تایید کرد که پیام به سفارت طالبان در پاکستان سپرده شده. رسانه های پاکستانی گزارش دادند که وزارت خارجه پاکستان 4 تقاضا را در مورد منع فعالیت های طالبان پاکستان در افغانستان و تخریب پناهگاه هایشان ابلاغ کرده و خواستار شده که طالبان به اقدامات متوسل شوند که واقعی بودن اقداماتشان تثبیت شده بتانه. معنای ای عبارتی است که طالبان با اسناد ثابت بسازند که در برابر TTP در افغانستان اقداماتی را انجام دادند و تنها تکرار وعده های قبلی کافی نیست. روزهای پیشتر آصف علی دورانی نماینده خاص پاکستان در مورد افغانستان هشدار داد که حکومت طالبان باید بین TTP و حکومت پاکستان یکی را انتخاب کنه، هر دو را نمیتونن داشته باشن. به این ترتیب دیده میشه که اسلام آباد ظاهراً میخواهد که موضوع را بسیار جدی و نمود کنه. البته اگر به هشدارهای قبلی پاکستان و بعد عملی شدن یا نشدن این هشدارها نظر بیندازیم، از جدیت موضوع تا حد کم میشه، اما در این حالی هم نادیده گرفته شده نمیتونه که پاکستان در بعض موارد گذشته با دنبال تهدیدها چندین بار داخل خاک افغانستان در 2 سال گذشته حملاتی انجام داده و تکرارش بعید نیست، بخصوص اگر حملات طالبان پاکستان در داخل پاکستان ادامه بیفته و افزایش پیدا کنه. در مورد حکومت طالبان هم با توجه به این که طالبان در جریان 20 سال جنگشان با نظام قبلی در افغانستان از حمایت حیاتی پاکستان بهره‌مند بودند، بسیار تصور نمی کنند که طالبان با حکومت پاکستان تا آخرین لحظات در حالت رویارویی قرار داشته باشه. اونا ای را هم دلیل میارن که فعلا هم طالبان بخصوص از نظر فردی و خانوادگی به اشکال مختلف نوع وابستگی به پاکستان دارن و این کار باعث خواهد شد که طالبان یک موقف مشترک و جمعی ضد پاکستان نخواهد گرفتن و نمیتونن بگیرن. در حال مناسبات همیشه ثابت و یکسان مانده نمیتانه، با تغییر شرایط مناسبات هم تغییر پذیر هستند. یک مثال در خود پاکستان سرنوشت عمران خان است که روابطش با نظامیان پاکستان قدر دوستانه بود که تعداد عمران خان متهم می ساختن که با کمک مستقیم نظامیان پاکستان به قدرت رسیده. و حال باز هم ادعایی است که عامل اصلی برطرفی و زندانی شدن عمران خان نظامیان پاکستان هستند که فعلا یکدیگر به شدت متهم می سازند. در رابطه با مناسبات طالبان افغانستان و حکومت پاکستان درجه اصلی سردی روابط روشن نیست، میتونه کمتر از حدی باشه که به نظر میرسه، اما باز هم ای روشن است که مناسبات فعلی پاکستان با طالبان افغانستان بسیار سردتر از حدی است که دو سال پیش در آغاز تسلط یافتن دوباره طالبان در افغانستان تصور میشد. بر ترتیب فعلا پاکستان اصرار به این داره که حکومت طالبان کاملا به طرفداری از حکومت پاکستان بر ضد تحریک طالبان پاکستان موقف بگیره، اما طالبان با توجه به گذشتهشان که در پناه دادن به اسامه بن لادن باعث سقوط و تار و مار شدن خود شدن اما اسامه را تحویل ندادن، در این مورد هم فکر نمیشه که در برابر طالبان پاکستانی موقف دشمنانه بگیرن. چرا به نظر میرسه که رشته هایی که طالبان افغانستان با تحریک طالبان پاکستان پیوند میزنه قوی تر از رشته های باشه که طالبان با اسامه بن لادن و یا حکومت پاکستان گره میزنن. از طرف دیگه با توجه به نفوذ تی تی پی در بین افراد طالبان شاید طالبان افغانستان توانایی ایره هم نداشته باشند که با عواقب آزرده ساختن و خشمگین ساختن تی تی پی مقابله کنند. از طرف دیگه پاکستان هم با توجه به بارانهای مختلفی که در داخل با او روبروست در حالت مشکلی قرار داره. شرایط تحریک طالبان برای آتش بس با حکومت پاکستان ظاهرا دشوارتر از ایست که حکومت پاکستان بتانه او را بپذیره. طور مثال تی تی پی شرط گذاشته که در ساحات مورد نظرشان قانون اساسی پاکستان تطبیق نشه و قانون شرعی در واقع حکومت شبیه به طالبان افغانستان در او مناطق نافذ شود و شرایط دشوار دیگه از این قبیل که پذیرفته شدنش از طرف حکومت پاکستان زمینه های عقب نشینی بیشتر و بیشتر حکومت پاکستان بار خواهد آورد و گروه های تندرو دیگه هم که تعداد و پیروانشان در پاکستان کم نیست نیروی زیادتر گرفته و اونا هم تقاضاهای مشابه را پیشکش خواهد کردن. و اگر پاکستان به روش تهدیدآمیز فعلی ادامه بده، تهدیدها واقعی و جدی باشه و تهدیدهای پاکستان حکومت طالبان به نقطه برسانه که به صورت قاطع در بین حکومت پاکستان و تی تی پی را انتخاب کنه و حتی در برآورده شدن اهداف تی تی پی با اونا همکاری کنه، در اون صورت پاکستان با مشکلات روبرو خواهد شد. پاکستان این توانایی را نداره که هم بحران اقتصادی و سیاسی داخلی را زیر کنترل نگاه کنه، هم در عین زمان با گروه های مسلح افراطی که البته خودش زمانی باعث با وجود آمدنشان شد مقابله کنه. ضمناً خاطره های تلخی که پناهندگان افغان اخراج شده از پاکستان از شیوه برخورد پاکستان با خود آوردن، همکاری احتمالی تعدادی از اونا را با تحریک طالبان پاکستان ناممکن نشان نمیده، با خصوص که گزارش های این هفته سازمان بین المللی نظارت حقوق بشر درباره برخورد پلیس پاکستان در برابر مهاجرین افغان که در او از گزارش های آزار جنسی زنان افغان توسط پلیس پاکستان یاد شده حساسیت موضوع را بسیار بیشتر می سازه، موضوعی که اگر حقیقت داشته باشه و ثابت شود و تعدادی از مهاجرین و هموطنانشان در داخل افغانستان انگیزه های نیرومند و خطرناکی خواهد داد. البته در بررسی روابط بین کشورهای منطقه به صورت عموم سیاست های منطقوی و جهانی و نقش دیگر کشورها که در شکل گیری مناسبات بی تأثیر نیست نادیده گرفته شده نمیتونه. موضوع غزه طبعا یک مسئله بسیار متفاوت است و با اوضاع افغانستان و پاکستان اصلا مقایسه شده نمیتونه، اما در حالاتی که فضای جنگی و خشونت مسلط میشه در بسیار موارد دیده شده که شروع حملات و خشونت و تهدید بعضا جریانات به مسیر برده میتانه که کم کم از کنترل خارج شود. این هفته عباس ستانکزی معین سیاسی وزارت خارجه طالبان در مصاحبه با تلویزیون ملی که زیر نفوذ طالبان است در ارتباط با روابط افغانستان و پاکستان و موضوع خط دیورند حرفهای قابل تأمل گفت. معنای سخنان ستانکزی ای بود که اگر اوضاع در پاکستان و برخورد پاکستان به همین شکل ادامه پیدا کنه، حوادث سال 1971 که در او وقت باعث جدا شدن پاکستان شرقی و به میان آمدن کشور جدید بنگلادش شد میتواند تکرار شود. این سخنان شاید صرف در حد یک حرف باشه، اما تنها به زبان آوردنش توسط معاون سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان توجه را جلب میکند. روابط بین حکومت‌های افغانستان و پاکستان و کشورهای منطقه همیشه زیر نظر داشته می‌باشند. در منطقه پاکستان و هند دو کشور رقیب هستند و در مورد داشتن نفوذ در افغانستان هم همیشه بین این دو کشور رقابت وجود داشته. روی هم رفته هند خواسته که این هدف از طریق کمک‌های اقتصادی و روابط دوستانه با حکومت‌های افغانستان برآورده بسازد و پاکستان از راه‌های دیگر. در بسیاری از دوره ها روابط کابل با دهلی نظر به اسلام آباد نزدیکتر بوده و بعضا هم برعکس. در این روزها که روابط بین حکومت طالبان و پاکستان اگر بسیار سرد نباشه حداقل مورد سوال و در یک حال ابهام است، نشان دادن علامت های مثبت و چراغ سبز از طرف هند به طالبان زیاد دور از توقع نیست. این هفته سفارت افغانستان در دهلی فراز و نشیب داشت. یک بار از بسته شدن رسمی و دائمی دروازه سفارت افغانستان در هند و بعد از احتمال باز شدن دوبارش یا باز شدن قریب الوقوع دوبارش خبر داده شد. بر اساس گزارش‌ها بعد از اعلام بسته شدن سفارت شماری از کارمندان قلسونگری های افغانستان در هند سفارت افغانستان در دهلی را به اختیار خود گرفتند که به گمان غالب حکومت هند در جریان بوده. باز بودن سفارت طالبان در دهلی با ای که تا حال هیچ کشوری حکومت طالبان به رسمیت نشناخته طبعا باعث رضایت و خوشنودی طالبان میشه. از مدت است که حکومت طالبان با تدریج کنترل سفارت‌های مختلف به دست میاره. وزارت خارجه حکومت طالبان این هفته گفت که فعلا در حدود 16 سفارت افغانستان در کشورهای مختلف زیر اثر حکومت طالبان است. چند پیش چین اولین کشوری بود که به حکومت فعلی طالبان سفیر جدید فرستاد و او اعتمادنامه خود به ملا محمد حسن آخوند رئیس الوزرای طالبان پیشکش کرد. تا جایی که به روابط طالبان با کشورها ارتباط میگیره، این هفته یک هیئت طالبان به خاطر مذاکره در مورد تمدید خط آهن به ترکمنستان سفر کرد. اما در صحنه جهانی طالبان اکثرا به نشست ها و کنفرانس ها دعوت نمیشن. هفته پیشتر در نشست مسکو که درباره افغانستان بود طالبان دعوت نشده بودند و این هفته در کنفرانس مهم بین المللی درباره اقلیم و محیط زیست که در دبی برگزار شده طالبان برای اشتراک در کنفرانس دعوت نشدند. هرچند امارات متحده عرب که دبی یک بخشش است با طالبان روابط نسبتاً دوستانه دارند. این هفته همچنان طالبان در نشست امنیتی هرات یا نشست گفتگوهای امنیتی هرات در تاجیکستان اشتراک نداشتند. نشست امنیتی هرات نشستی است که از چندین سال به این طرف همساله دایر شده و محل کنفرانس اما داری که نامش میگه شهر هرات بوده. اما بعد از برگشت دوباره طالبان به قدرت ای انعنه به شکل عادیش ادامه نیافت. سال گذشته و امسال نشست هرات در شهر دوشنبه مرکز تاجیکستان و امسال روز دوشنبه آغاز شد. در نشست دو روزه که توسط مرکز مطالعات استراتژیک افغانستان برگزار شده بود مهمانان این نشست از تقریبا 20 کشور ملل متحد و مؤسسات مختلف اشتراک داشتند و جالبی که یکی از اشتراک کننده ها اسدالله دورانی رئیس سابق ISI اداره استخباراتی نظامی پاکستان بود. در بین اشتراک کننده ها هم اگرچه طالبان حاضر نبودند اما افراد با نظرات متفاوت شرکت کرده بودند، از جمله نماینده از حزب اسلامی مربوط به حکمتیار. همچنان در جمله اشتراک کننده ها افرادی از جمعیت اسلامی، جبهه مقاومت ملی، بخشی از مامورین بلندپایه نظام سابق، فعالان حقوق بشر و نمایندگانی از برخی نهادهای مدنی شرکت داشتند. درباره اینکه چگونه موقف در رابطه با اوضاع فعلی افغانستان و در برابر تخطی آشکار و غیر قابل قبول تبعیض جنسیتی در افغانستان گرفته شود، مثل هر نشست دیگه در این نشست هم پاسخ روشن تا حد مشکل به نظر می رسید. با توجه به اینکه طالبان هرگز در طور موارد حاضر به مذاکره نیستند و اگر باشند حاضر به عقب نشینی و تغییر موقف نمی باشند، و با توجه به وضع فعلی نظامی در افغانستان، استدلال هم در جهت راه حل از طریق مذاکره و هم در جهت راه حل نظامی برای طرفداران این دو گونه راه حل دشوار به نظر می رسد. لحظات پیش از کنفرانس بین المللی تغییرات اقلیمی یاد کردیم که در شهر دبی برگزار شده. افغانستان چون حکومتی نداره که از طرف ملل متحد و حتی یکی از کشورهای جهان به رسمیت شناخته شده باشد، این کنفرانس دعوت نشده بود. اما اقلیم و طبیعت به موضوع به رسمیت شناخته شدن یا نشدن توجه نداره و تمام کره زمین زیر تاثیر گرفته. دانشمندان بیم‌دارند که در آینده این تغییرات افزایش خواهد یافت و به شکل زیانبارتر رخ خواهد داد. بر اساس و پیشبینی ها افغانستان از جمله 10 کشور جهان است که زیادترین تغییرات زیانبار و مضر روبرو خواهد شد. یعنی 10 کشور زیادترین زیان از تغییرات اقلیمی متحمل خواهد شدند که یکی از این 10 کشور افغانستان است. پناهجویان برگشت داده شده به افغانستان بر اساس گزارش سازمان صحی جهان در پهلوی مشکلات دیگر با افزایش بیماری ها سر دچار هستند. مسئولین سازمان صحی جهان هنگام ورود پناهجویان خدمات صحی عرضه می کنند، اما امکانات موجود در این عرصه بسیار کمتر از مقدار مورد ضرورت است. در این میان این هفته وزیر صحت عامه حکومت طالبان در جریان سفر به ولایت اورزگان از کمبود دکتران زن در افغانستان و به خصوص در ولایت مثل اورزگان شکایت داشت. وزیر صحت عامه طالبان گفت که تلاش ها برای رفع این مشکل دوام دارد. طبیعی است که سوال پیدا میشه که چه نوع تلاشی در این قسمت دوام دارد. وقتی دختران حق نداشته باشند بالاتر از صنف 6 درس بخوانند و یاد گرفتن کیمیا و بیولوژی و علوم عصری برشان غیر ضروری پنداشته شود، جامعه چطور میتواند دکتر زن داشته باشد؟ فهم این مسئله شاید بسیار مشکل نباشد. علائم هم دیده نمیشه که احتمال وارد شدن تغییری را در پالیسی های تبعیضانه طالبان در ارتباط با برخورد با زنان و دختران نشان بده. مولوی ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی حکومت طالبان این هفته هنگامی که شهادتنامه های فارغین علوم طبی را توزیع میکرد، فارغین مرد طبعا زنان خود اجازه تحصیل ندارند، بار دیگر اعلام کرد که طالبان پالیسی های خود به خاطر فشار و فرمایش دیگران تغییر نمیتن و خلاف اساسات دینی و عنعنوی عمل نمیکنند. منظور البته تحصیلات زنان بود که از نظر وزیر تحصیلات عالی طالبان خلاف اصول دینی و فرهنگی است. بعد از اینکه علمای دینی تقریبا تمام جهان به طالبان گوش زد کردند که تحصیل دختران خلاف اوامر دینی نیست و شاید جواب در این قسمت نداشتند، تعدادی از طالبان حال کلمه عنعنه و ایجابات فرهنگی را بیشتر به کار میبرند. این هفته هم یک هیئت علمای دینی از اتحادیه جهانی علمای مسلمین به ریاست دکتر علی قرداغی وارد کابل شد. معمولا وقت ملاها و دانشمندان دینی از دیگر کشورها وارد افغانستان میشن، یکی از موضوعات مورد بحث موضوع تحصیل دختران میباشن. البته ایره هم به نظر داشته باشیم که قطر در مسافرت ای هیئت علمای اسلامی سهولت های را به اونا فراهم ساخته. اما وزیر امر بالمعروف و نهی عن المنکر طالبان و دیگه مقام های طالبان همواره گفتن که اونا به مشوره های علمای دینی دیگه کشورها نیاز ندارن و در بین خود طالبان به گفتهشان تعداد زیادی هستن که شیخ الحدیث و شیخ القرآن هستن. رهبر طالبان مولوی هبت الله هم عنوان شیخ القرآن و الحدیث داره. تا لحظات تهیه این برنامه معلوم نیست که هیئت اتحادیه علمای مسلمین جهان فرصت و اجازه ملاقات با شیخ الحدیث هبت الله را حاصل خواد کردن و یا نه. بار قبلی و سفر یک هیئت مشابه ایطور یک فرصت دست نداد. رهبر طالبان اگرچه برای ملاقات ها بسیار کم و تقریبا هیچ حاضر نمیشه، اما تا جایی که به مقرری های کارمندان و مامورین وزارتخانه ها مربوط میشه مستقیما فرمان های همواره صادر میکنه. این هفته تغییرات و تبادلات در تعداد از والی های ولایت ها اعلام شد. حتی رئیس خرقه مبارک در قندهار که یک پست است که جزء ریاست ارشاد و اوقاف ولایت قندهار و زیر اثر ریاست اوقاف قندهار است، او را هم رهبر طالبان تعیین کرد. معمولا در اعلام مقرری هایی تذکر داده میشه که پیشنهاد توسط ادارات مربوط صورت گرفته و توسط رهبری منظور شده، اما در مورد طالبان اینطور نیست. اصلا وزارت مربوط یاد داده میشه و صرف گفته میشه که بنابر ثواب دید امیرالمومنین. بر صورت در رابطه با تشکیلات و مسئولین این هفته سخنگوی طالبان گفت که مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزراء بیمار است و عوضش کارهای محوله را رئیس دفتر معاونت سیاسی پیش میبره. هفته گذشته همونطوری که در این برنامه گفته شد طالبان اعلام کردند که به وزیر خارجه طالبان امیرخان متقی وظیفه داده شده که پالیسی خارجی و همچنان پالیسی داخلی را تهیه و تدوین کنند. در مو وقت سوال های در مورد دوام کار مولوی عبدالکبیر ایجاد شد. چند پیش بیننده ها به خاطر خواد داشتن که رئیس الوزرای طالبان ملا محمد حسن و گفته طالبان به دلایل صحی برای مدت از کار کناره رفت و وظایفش به مولوی عبدالکبیر معاون سیاسیش سپرده شد. بعدا اعلام شد که رئیس الوزرا صحت یافته و به هنگام برگشت از قندهار به کابل از طرف خود طالبان با مراسم و تشریفاتی که در برگشت از مریضی معمول نیست استقبال شد و بعدا دوباره ملا محمد حسن نادر و کم در خبرهای طالبان یاد میشه. فعلا روشن نیست که اگر ملا محمد حسن بیمار است کارهای ریاست الوزراء را کی فعلا انجام میده. عالم معاون سیاسیش هم به گفته ذبیح الله مجاهد بیمار است. ای بود روز هفتمه ای هفته. تا هفت روز دیگه با شما خداحافظی میکنیم. تندرست و خوشبخت باشین.
مثلث دا افغانستان دا پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
دا سجید رو مثلث پرونه ته شرخلی. د افغان طالبان او پاکستان پر سیاسي اقتصادي احتمالا ترنګل یو روابطو دلته بحث لرو. څه باندې دوه کاله مخکې چې کله طالبانو د اګست په 15مه کابل ونیو، د پاکستان د استخباراتو د مرکزي ادارې پخوانی مشر جنرال فیض حمید چې هغه وخت په پېښور کې د قول اردو مشر و د کابل په سرینا هوټل کې د چای پیاله جګه ونیوله چې یو شمېر افغان سیاسیونو دا سیمبولیک حرکت په کابل کې د پاکستان د واک او ځواک په ډول تعبیر کړ. تر دې وروسته پاکستان یوازینی هیواد و چې چارواکي کابل ته نسبتا ډیر تلل او پاکستاني مشرانو به ویل چې په کابل کې زموږ دوستان واکمنان شوي دي. پر کابل د طالبانو د بیا واکمنۍ دوه میاشتې نه وې پوره شوې چې پاکستاني چارواکو وویل د افغان طالبانو په منځګړیتوب بله تحریک طالبان پاکستان ډلې سره د سولې خبرې پیل شي. دا خبرې هم وشوې. بیا د ټي ټي پي او د پاکستان د حکومت ترمنځ اوربند شو، بیا اوربند مات شو، جګړې تیز شوې او دا جګړې تر دې بریده ورسېدې چې د نومبر په پیل کې د پنجاب په میاوالی کې پر یو هوایي ډګر برید وشو چې د پوځ په وینا درې الوتکې پکې زیانمنې شوې او د ځینو په باور 15 او حتی د 13 الوتکو د ویجاړېدو نتایج شوي راپورونه هم خپاره شول. دا حملې لا هم روانې دي او د نومبر په 26 په بنو کې پر پاکستاني پوځ ځانمرګي برید وشو. اسلام آباد وویل چې دا حمله د افغانستان یو افغان کړی ده. د دواړو هیوادو د اړیکې دې برید ته رسېدلې دي چې د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي خبرداری ورکړ چې پاکستان د 1971 کال په لور درومي. دا څرګندونې سره اورو.
پاکستان اوس هغه بازی کوي لکه په 1971 کې چې کولې د بنګلاديش په موضوع کې او بالاخره بنګلاديش لاس ورک. نو زه فکر کوم چې دغه رقم پاکستان خپل د پالیسۍ ته دوام ورکړي او همدغه سي بد وضعیت د موږ له مهاجرینو سره وکړي او له خپلو خلکو سره هم وکړي او بیا دلته د فشار په نامه د ډیورنډ خط دغه کې زه فکر کوم چې دا به ډېر زر نه وي چې هغه سي واقع به کېږي لکه په 1971 کې دوی هغه کړی. خو زه فکر کوم هغه غلطې تجربې چې دوی پخوا کړې هغه اوس بیا دوی تکراروي.
مخکې تر دې چې د دې بحث میلمانه تاسو ته معرفي کرم، همیشنه تکرار غوښتنه به یو ځل بیا وکړم چې تاسو په فیسبوک کې لمبور سره د دې بحث په اړه خپل نظر شریکولی شئ او په یوټیوب کې دا پروګرام لیدلی شئ. که مو خوښه وه سبسکرایب کولی شئ. را بشم د خبرونه میلمنو ته. محمد یونس مومند د افغانستان د سوداګری او پنګونې د خونی سرپرست د سکایپ لاري له کابل را سره د عبدالت په استودیو کې میلما او کوربه داوود خټک ته د ازادي راډیو د مشال څنګه په خبرونه کې ایډیټر او میلما او کوربه مې ځکه ورته وویل چې په راډیو کې هم را سره دی او خبرونه ته مو د میلما په توګه راغوښتی دی. مومند صاحب، لومړی به له سوداګرۍ او تجارت پیل کړو. د ځینو په باور باندې وای د اقتصاد د هر څه مور او پلار دی، د سیاست او د هر څه. څرنګه د افغان سوداګرو ستونزه تاسو تازه ازادي راډیو ته ویلي و چې هغه د 1500 کانتینرو مشکل هم ګوندې حل شي، چیرته خبر رسېدلې؟
سلامونه او نیکی هیلې جناب شیبر صاحب تاسو ته او تاسو د برنامه لیدونکو ته د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم چې همیشه د افغانستان خصوصي سکتور ژغ او د افغانستان د خلکو ژغ در مقصد پر رسول دی. او جناب درون مل مخه ټاک صاحب ته مخکد نیکی لیو سلامونه وړاندې کوم. که لست اخوا ور شو د افغانستان او پاکستان ترمن تجارتي اړیکی هغه وخت چې په افغانستان کې د داوود خان نظام لاړی او یو بل نظام لاړی د درڅ لويشتو یا د 1500 راکل کال را پدې خو از مخته تجارتي اړیکې کې ترنګلتیا وجود لري او دا ترنګلتیا پدې بحث سوی دی چې همیشه د افغان سوداګرو هغه مالونه چې پر دې لار ترانزیت څخه شمول استفاده کړي د مشکلاتو ته پیښتي. اولې په اوسنی حالت کې دوه کال کې موږ تقریبا نسبتا ډېر شې یعنی دا ډېر مشکلات مونږ درلودل. تقریبا د دوه میاشتو یا د درو میاشتو را په دې خوا څخه زموږ په تجارتي اړیکو کې مطلق بندشوالی راغلی وو چې هغه زموږ په ترانزیت کې وو. د دې علت د ترانزیت دا و چې افغانستان ته چې کوم ترانزیت مالونه دي هغه بیرته افغانستان ته راځي. چې موږ تقریبا 13 هفته چې موږ سفر درلودې په دې سفر کې موږ د دې دغه انتقادات چې په خوا یې هم کول او حل کړي وو بیا موږ په دغه سفر کې وو چې د ډیورن پر کرښه باندې تاسو ټول سیمې خاردار دي حتی په پاسپورت باندې چې سړی راځي په مشکل سره تلای شي. نو لهذا دا تاسو دغه ادعا او تجدید د تاثیر مشتنسي ثابتوري خو دې په دې باندې قناعت وکړي د وزارت تجارت سره همکاران چې و دغه ځای دا دی په دې باندې قناعت وکړي چې واقعا په دې کې دې کم راغلی و. یعنی یقین د دې بزه تاسو ته هم درته هر کانټینر چې د کراچي څخه حرکت کوي د زموږ در بورد یا در چمنه پوری یا سپین بولدک پوری یا در تورخه مجلل آباد پوری دا کانټینر هلته یو کمپنی دا غي جي پي اس کوي. دا کمپنی ته معلومیږي چې دا کانټینر کمی خواته ولاړی دا موټر څوسو او په کم ځای کې دی ټوله ودی ته معلومیږي په وسره دنیا کې موږ د دې دغه ادعاوي چې یا دغه خبرې شوي دا ورته چې په نتیجه کې دی نتیجه ته ورسل چې بیا تقریبا لاست ورځ د مخه زموږ دغه مالونه باید ایله کړي وای چې دوی ریالته یو مطلب ایشو کوي چې موږ ته یې راښکاره کوي چې دا د تاسې به سبا د مالونو درلاسي. البته هغه مجلسونه چې وزیر صاحب محترم تجارت په سیاسي اړخ درلودلی یا د وزیر خارجه درلوده په هغه مجلسو کې موږ هم صرف یوازې زه او محترم زما سره دروند همکار او مشر جناب الکوزی صاحب او زه او موږ یوازې د مهم د وزارت تجارت سره په دې باره کې خبرې وکړلې چې دا د دواړو ملکو سوداګري ده او دا سوداګري یوازې افغانستان ته زیان نه رسوي، دا ستاسې ملک ته هم زیان رسوي. نو دوی هم په دې عقیده و چې وکنم دا سوداګري دواړو ملکو ته زیان رسوي. نو لهذا موږ چې دا لس ورځې چې دی راته شو زموږ هلته 3300 کانټینر بند پاتو. د دغه کانټینرانو بندیش په دې کې دی ویل چې 318 کانټینر چې دا هغه شان چې تاسو موږ په نیگیټیو لیست کې دي، یعنی دا اگر سره موږ پر دې لار نه پرېږدو هغه لکه ټایر او زیاتره د راخ او پیسلا بلانکیټ یا کمپل چې موږ تویدا شم خو اول به موږ دا در لکو او هغه په بل هفته کې لکو پرون ور مورز د دې د غبل ایسارو ایشو سوله او مالونه د افغانستان خواته د کراچي د پورت څخه حرکت وکړي د افغانستان بندرو ته برا ورسیږي یا به وسره رسیدلی وي یا به نو سبا سهار تر ورسیږي. نه چې دا غلط معلومات چې اوس مده کې ولي همیشه
د کوم شي مومنت څه څه
بوباشي حالت دا خبره میکوي
مهرباني
دا هر وخت چې د افغانستان حالات یا به حکومتونه داسې سیاستونه جوړوي چې پر اقتصاد باندې تاثیر ونه کی یا به داسې کیږي چې زموږ اقتصاد او سیاست په سره جلا کیږي، نو دغه همیشه د افغان سوداګرو او متقابلن د پاکستان سوداګرو یا هلته چې خلک کاروبار کوي دا دغه سي مشکل سره مخامخ دي چې همیشه چې سیاسي حالات خراب شوی دي مستقیمه پر تجارت باندې تاثیر کړی او ځانان او کاروبار
سیاسي برخه ته به راسم. خټک صاحب کوم پښتنه وکم دا اسما پښتنه پاتاسو، یعنی دغه 300 کانټینر چې دوی په تور لیست کې شامل کړی دي دغه ته اجازه ورکوي او کنه؟
دوی وعده کړی ده، وره هم وعده وکړه جناب وزیر صاحب محترم تجارت سره او د ملګرو سره وعده وکړه چې موږ به هم دا په وخت کې دنه نخلاصو وږي در اوسه پرې د هغو هغه صحیح کلیرنس موږ ته هلته تجارتان چې موجود دي د کراچي په پورت کې هغو موږ ته اطمینان نه دی راکړي. معلومه نه ده چې آیا دا دوی څه وخت لکي او یا به در اوسه پرې هیله کړي.
مننه. خټک صاحب اصل مومن صاحب سیاست ته اشاره وکړه، له سیاسي پلوه په مشال ریډیو کې تازه څه خبرې لري سي د دواړو د اسلام آباد او د کابل اړیکې په کومه خوا درم؟
ډیر مننه شیبر صاحب او بخیر اغلی مومن صاحب ته خوشاله شوم دې سره ملاقات شو. خبره داسې چې پاکستان خو لکه څنګه چې مومن صاحب ته تاسو مومن صاحب خبره وکړه دوه درې خبرې دي، یو تجارت ته د پاکستان، یو سیاست ته د پاکستان، بل امنیت ته د پاکستان. نو د امنیت ته پلوه کوم وګورنو پاکستان چې کوم غټ الزام لګي یو دا کله نه چې طالبان راغلي دي سیوا ما سیوا د اغه اولنې او درې سلور یا پنځو میاشتو چې لغه ورستو بیا پاکستان په مستقل توګه باندې د
طالبان سره مات شو
او د طالبانو نه هم دا غوښتنه کوي چې تاسو د پاکستان د کوم چې تحریک طالبان پاکستان دی د اغه پر ضد باندې تاسو کاروایی کوي ځکه چې د پاکستان په عقیده تحریک طالبان پاکستان د پولی اغه غاړه ته موجود دي او اغه د پاکستان په غاړه باندې بریدونه کوي. یو دا بریدونه په دې تیر یو یو نیمه میاشت و درې میاشت کې ډیر زیات سیوا شوې دا خو د امنیت برخه شو. د سیاست برخه دا د دواړو غاړو ترمنځ باندې اومدغه امنیت په اغه باندې اثر کوي او بیا یو خپل خو تاسو چې څنګه د ستانګزی سیب خبره وکړه دغه بیانونه دي د پاکستان له خوا داسې بیانونه را روان دي. بیا ستام یو سیاست ته چې نن سبا پاکستان دا فیصله کړی دی چې څومره افغانان دلته کې دي او د غي سر ویزه کارونه نشته لري غي بمون که په زور ویو که پر زاوی دي بمون اخوا ورړو د پولی اغه غاړي ته. او بل چې کوم بل خبره دا اغه دا د تجارت، نو تجارت کته سو ګوره پچمن پوله باندې نن زما په حساب سره نن یو سلوي ختم ورځ ده چې التزای خلکو احتجاج پیل کړی دی او اغه هم پاکستان یو فیصله کړی دا چې پچمن پوله باندې به لکه د وڑان دی پسیر باندې اوس خلک بغیر د ویزه او د پاسپورت تک را تک نشي کولی. نو التر چمن چې کوم ځای اوسیدونکو دی اغه خلک دا غوښتنه کوي چې دې ته به ډیر زیات مشکل شي ځکه دې په ورزنی بنیاد باندې تجارت کوي. نو هر کله چې دې تګ را تک نشي کوي په دې پوله باندې دا به دې لپاره ډیر زیات مشکل تمام شي او هم په دغه سر باندې دې الته احتجاج پیل کړي. نو دا درې سلور خبرې دي. یو نقطه نه ده چې تاسو ویم خو که په لنډو ټکو کې او په یو جمله کې تاسو ته خپل خبره ختمه کوم نو هغه د اړیکې د پاکستان او د طالبانو ترمنځ دا وخت اړیکې چې دي هغه په کم خړ ډول نه دی رواني.
مننه. د پدې وخت کې د تاسو خټک سب د هغه پارلات ته اشاره وکړه د چمن سپو د جنو په وینا باندې په لسکونو سره او حتی ځینې وایي چې په لکونو کسان هلته راغونډ شوي دي. د پارلات ته منظور احمد پښتین د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر هم څرګندونې کړي دي، هغه سخت انتقادونه کړي دي چې دا لاره باید پرانستل شي او دا لاره باید خلاصه شي. دا څرګندونې سره اورو
د خلکو حوصله او د خلکو همت ز سلام ورته کوما چې دوی تر اوسه پرې یا برقرار ساتلی دی. د چمن ولسه ستا ژوند پویشه د دې پرلت سره تړلی دی. که دا خبره د نوکړه سرته ورسوله، که دا خبره ستا نه پاتې شوله، چمن به ستا نه پاتې کېږي په شپږ میاشتو اتو کې. نشته د نورو وطنونو په شان غټ غټ باغونه، ته د دیګې ګیټ په روزګار باندې ژوند کوې. ته نن هم چې د چمن دغه دا مسله ستا نه بند شوه، ستا خوله به بندېږي. بس وزې به د دیګې ښار نه په روزګار پسې.
محمد صاحب د پښتین خبرې مو واورېدې او ولیدې، هغه دا وایي چې کچیرې د دې چمن لاره د پخوا غونې بیرته د تجارت لپاره آزاده نه شي، د کرښې دواړو خواو ته خلک تګ راتګ ونه کړي، نو ممکن دغسې ستونزې رامنځته شي چې د خوا ته دا خبرداری ورکړ چې د پښین بله خلکو خالي سي، ځکه دوی نور څه هغه نه لري، عواید نه لري. څرنګه په دغسې موضوعاتو هم تاسو خبرې کړي دي چې که دا د ویزې خبره حتمي سي نو خلک به خپل مشکلات څرنګه حل کړي؟
دوه شان چې ډېر مهم دي په دغسې حالات کې. دغسې مملکتونه لکه پاکستان او افغانستان چې دی دومره یو غټه پوله ولري، تقریبا نه یو خو زموږ رسمي د ډیورنډ د کرښې سره زموږ لارې دي، او بیا غیر رسمي هم موږ ډېرې لارې سره لرو او ډېر تعلقات شته. یعنې زه فکر کوم دومره تعلقات لکه اوس د کوټو د کندهار تر مابین چې دي، دومره کار تعلقات لکه د چمنو د سپین بول دکتر مامین سي، لکه د تورخم د جلال آباد تر مامین سي، د خلکو هتا فرق نه کیږي، ژبې فرق نه کیږي، لکه میرامشا او خوست چې دی، لکه انګور اډا او پکتیکا چې دی، لکه د ډنډی پټان او پکتیا چې دی، دا مهمه لارې زه درشم، لکه قمر الدین چې دی او خوست چې دی، لکه شنک زابل او دروازګۍ چې دی، دا شان چې دی د بجنۍ، دا زموږ په یو رقم کلچر یو رقم دی. د دې لپاره حکومتونه دا لار نه ده چې پر خلکو باندې باید تشدد وکړي. د خلکو څخه په دغه منطقي خلک چې دلته بل هیڅ کاروبار نشته بې له دغه تجارت ما څه واتخه، چې یا ترانزیت راسي یا خلک یوه دانه یو کوچنی د موټر ټی پرانیسي او بیا وړي بیرته په کوټه کې خرڅوي. دغه کوچني تجارتونه په ټوله دنیا کې آزاد دي. حتی که تاسو وګورئ د مکسیکو د امریکې در مابین دغه تجارتو ته ژغ نسته، یا یو ډنډی سیګریټ یا بل شی دغه تجارتونه په دنیا کې آزاد دي. د دې لپاره ذکر دی، یا باید خپلو خلکو ته سړی کار پیدا کړي، او یا د خلکو په کاروبار کې چې قانوني کاروبار کوي، قانوني خپل یو تجارت کوي، او دلته هغه خلک چې دلته اوسېږي یا پرلت چې کړی دي. زه په دې پوهېږم تاسو تقریبا څو مرده مخه یو خبره یو چا وکړه، ما ولیدله چې دغه ویډیو ما ولیدله چې یو سړي حتی ځان دغه کړي په کور کې زړولی، خدای دې چای تاسو هم لیدلی. دا د دې په خاطر د لوږې د لاس څخه د کاروبار د نه وجې د لاسه. موږ باید کوشش وکړو چې خلکو ته څنګه کاروبار پیدا کړو، د دې کاروبار د نه درلودلو له وجې څخه خلکو ته مشکلات پیښېږي. او زه فکر کوم چې دا پرلت هم په دغه سوي دي. خو هغه د پاکستان خپلمنځي مسایل دي. زه وایم چې دغه مشکلات چې د افغانستان تجارت ته څنګه چې د افغانستان تجارت یا د افغانستان ترانزیت په دې کې زیان ویني، دغونه ډېر د پاکستان خواته هم د دې زیان دي. باید پر دې باندې یو اصولي خبرې سره وسي. اصولي باید میز ته کښېنو چې څنګه باید زموږ ترانزیت وي. زموږ ترانزیت تر دا اوسه پورې زما د نقطې نظر څخه زه وایم چې موږ هیڅ غیر قانوني ترانزیت نه کوو. دغه ځای څخه ستا ټول قوانین منم، مال د افغانستان خواته راوړم، بیا چې وروسته ستا خواته درځي دا ستا د حکومت وظیفه ده، ستا د خلکو وظیفه ده چې ته قاچاق پرېږدې که نه پرېږدې، څه کار پکې څه کار نه پکې، دا په ما پرې نور اړه نه لري. زه ستا د حکومت ټکس درکوم، د لارې د موټر کرایه دې درکوم، د ټرین کرایه دې درکوم، د پورت ټکس درکوم، د مرچ درکوم، ټول شان تا درکوم. نور چې ستا ملک ته داخلیږي ته یو جوړ ملک د شپیتو کالو یا د اویا کالو جوړ ملک ته کولای سي چې خپل د ملک چارې په خپل سنبال کې پرمایه متاونه و زه په دې په کوم دغه رقم اشتباهات په سیمه کې یو اقتصادي مشکلات رامنځته کوي. تاسو ګوري په دغه یوه میاشت کې زموږ تقریبا په زرهاو کانټینر واوښتل پر نورو لارو باندې را روان دي. دا پوسکنده خبره خلکو ته معلوم ده، د بندر عباس د لارې روان دي، د چابهار د لارې روان دي، د کینې د لارې روان دي، د شیرخان بندر د لارې روان دي، د حیرتان د لارې روان دي، د تورغونډۍ د لارې روان دي، د اسلام کلا د لارې روان دي، د نیمروز د لارې روان دي.
محمد صاحب تازه راپور درلود چې ایران ویلي دي سي تقریبا 80% په تیرو څو میاشتو کې تجارت زیات شوی دی. دا د بل اړخ ته به له خټک صاحب سره راشم. خټک صاحب دغه دی وروسته به بیا راواخلو. خټک صاحب، د سوداګرۍ په برخه کې چې دغه مشکلات شته، بیا په ورته وخت کې د طالبانو ځینو مشرانو دا خبره هم کړې ده چې دوی له دغه اوسني سرپرست حکومت ګیله من دي. څه فکر کوي په پاکستان کې سیاسیون څه وایي چې په فبروري کې چې کله انتخابات وشي داسې اټکل کوي چې دغه اړیکې کېدای شي چې بیرته یو څه سم شي؟
اول خبره خدا ده چې په پاکستان کې د فبروري د انتخاباتو په اړه یقیني صورت حال نه دی چې دا به وشي. او دا خبره نه یوازې دا چې واړه ګوندونه کوي، بلکې لوی ګوندونه لکه د مولانا فضل الرحمان د ګوند لخوا یا د متحده قومي مومنت چې په سن کراچي کې هغه وجود لري، او هغه نن سبا د نواز شریف چې د تر ټولو لوی ګوند د اغي اتحادي دي، دا خبره د اغي لخوا مخې ته راغلي دي. خو تازه او د نن خبره چې تاسو حکم، یعنی د نن خبره دا ده چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن هم دغه شکونو او شبهاتو په جواب کې نن یو په ټویټر باندې لیکلي دي، په خپل ټویټر پاڼه باندې، چې انتخابات په خپل وخت کېږي، یعنی په 8 فبروري باندې. خو او بلې دا ورسره ویلي چې هر هغه څوک چې هغه په ټي وي چینلونو باندې د انتخاباتو په ضد باندې شکوک او شبهات خوري، دا غي په ضد به کاروایی کوي. خو مسله دا ده چې انتخاباتي کمیشن څومره با اختیار دی، او دا انتخابات که نه کېږي دا به څوک نه کوي. هغه څوک چې نه کوي هغه بره ناستي، هغه د پاکستان پوز دی، او د پاکستان پوز ته د پاکستان سیاسي جماعتونه تر څومره حد پورې مخه نیول شي دا معلومه خبره ده. نو هر کله چې پوز اونغه غواړي چې دا انتخابات نه کیږي، نو پوز به د یو طرف نه یو اشاره وکي، او سبا ناس سرپرست حکومت انور الحق کړ به وایي چې چونکی امنیتی مسله دلته ډیره لویه جوړه ده، او په وزیرستان کې هم چاودنی کیږي، او په چمن کې هم کیږي، او په کوټه کې هم کیږي، او په پېښور کې هم کیږي.
یعنی دا عمومي انتخابات نه شي، یعنی لکه څنګه چې تاسو ویل د انتخاباتو یو بل نقشه هم داده سي. هر کله چې په پاکستان کې دوه درې میاشتې انتخاباتو ته پاتې وي، جلسې به وي، غونډې به وي، خلک به راوتل سي خپل خلکو ته خبرې کوي، سم نشته. لیکن دغه وضعیت نو په دې حساب دا خو البته تر اوسه معلومه نه ده که انتخاباتو نشي، فکر کوي چې دغه ستونزې سي له کابل سره پیدا شوي دي.
اول لنډ زستا سره دې خبرې په حواله سره خبره وکم. ګوره د انتخاباتو ستونزه دا ده چې د پاکستان کسوک خو یو کسوک بد وي، خو د عمران خان پاکستان تحریک انصاف ګوند چې دی هغه د پاکستان تر ټولو مشهور او تر ټولو نون لرونکي او زیات خلک هغه لري تر اوسه پورې، باوجود د دې چې عمران خان په جیل کې اچول شوی دی. خو تاسو وګورئ د عمران خان چې کوم طرفدار دي، دغه چې کوم پلویان دي، اغه تر اوسه پورې یا هیڅ نه دي په شاشوي. او عمران خان د دې انتخاباتو نه کدا کیږي هم بهر ساتل کیږي. نو دا انتخابات اول خود دي کیدونه یا نه کیدونه په شک کې ده، خو کدا اومشي او د عمران خان د ګوند نه بهر کیږي اغه ډیر زیات حیثیت نه لري. سو پورې چې تاسو خبره ده چې انتخابات اونشي نو د دې بیا اثر سرازي، اثر خو اوس دا واضح دي د کم خلک چې ناستي او چاته چې سرپرست حکومت ویل شي. ګوره کله چې یو حکومت جوړیږي یا یو سیاسي حکومت اغه سرپرست هم وی په پاکستان کې چې اغه راځي، اغه یو طرف ته خو چرته یو ریخي لري، اغه چرته یو ریخي لري، یو بنیاد لري، یو جرړې لري. دلته د یو خوانه انوار الحق کاکړ راغلی دی، د بل خوانه سرفراز بوکټی راغلی دی، د بل خوانه یو بل سړی راغلی دی، اغه ناستي د غي هیڅ سیاسي ریخي نشته دی، هیڅ سیاسي لړې نشته.
یعنی ما سرپرست حکومت خو باید دغه پریکړهونه کې لکه څرنګه چې
عمده خبره ده، خو ځکه خو تاسو ته ما په اول سر کې وی چې دا پریکړه چې دي دا چرته یو بل خوا کیږي، سرپرست حکومت هغه څوک ته چې هغه دغه خلص صرف گویا ده خوشاته چې کوم خلک ناشتی د دې پردې یا د دې دیوال شاته چې کوم خلک ناشتی هغه نور سدي هغه پریکړو کې دي ته وایي چې دا پریکړه وشو والے هه دا تاسو یعنی سرپرست حکومت دا کار نه دي چې هغه دومره لوی پالیسی بیان ورکړي چې هغه وایي چې ټول افغانان مونږ هم دا اوسو باسو اوکې تاسو ټول افغانان او باسي تاسو خو دوه میاشتې دلته کې بل حکومت چراشی مشکل خو هغه د تاسو جوړوي نو دا مشکلات شته د طالبانو د په کابل کې چې د طالبانو حکومت دی که د غیر د پاکستان حکومت مسلې حل کول غواړي ستونزې حل یا ممنصب د د چکه مستونزه ده یعنی ممنصب د تاجرانو یو نماینده دی د د چکه مستونزه ده دا چې څوک حل کول غواړي دا د هغه چا کار دی چې څوک سیاسي بنیادونه لري په هغه کې د سرداری پارټي ده هغه یو سیاسي پارټي ده او هغه د ټول عمر د پاره په پاکستان کې دي دا نه چې نن دي نن زرداری دی سبب زوی بل ورځ به دا غزوی داسې نواز شریف شو دغه ګوند دی او نواز شریف بل هغه په خپل هم یو کاروباری سړی دی یو تاجر دی یو بزنسمین دی نو د دې ټولو مستقل حل کسو ګوري یا پاکستان یا طالبان هغه انتخابات او د انتخاباتو نه پس په پاکستان کې د یو سیاسي حکومت راتک دا خبره تاسو ممنصب نم د پښتنه کول شي چې تاسو اعتماد په چا باندې زیات جوړی کی په چا مزر زیات جوړی دی به تاسو په خړه باندې وای
د پښتنه ته څه وایس
زموږ اعتماد په هغه چا جوړیږي چې هغه قول او زبان او قرار ولري او موږ کوشش کوو چې موږ د پاکستان په حکومت کې چې هر څوک راځي دا د حقوق بل مسله ده او موږ کوشش کوو وکړم د هغه څوک د حکومت سره باید خلک چې دوی دا درک زه فکر وکم اوسنی سرپرست حکومت دا د لکه د مخ چې خټک سره اشاره ورته وکړي دا د افغانستان او د پاکستان تجارت یې شنه دي درک کړي یو شی زه درته وایم د پاکستان څخه تقریبا روزانه تقریبا د 300 څخه یا د 500 یواز یو لاری سمیت راځي 20 میلیونه متر مربع یواز چې کا افغانستان وردی براوری دی دا غټ کلمونه زته یعنی په صلحاو د کلمونه ستای چې د افغانستان دغه اوس تقریبا د 2400 فابریکې کچيري د افغانستان سره د تجارت او سید مشکلات سره مخامخ کیږي دغه اوس تقریبا زموږ په واردات کې د پاکستان سره مخ په منځي تجارت لرو کمښت راځي په دې خاطر کمرشت راځي چې پیسو په انتقال کې شاید مشکل پیدا شي په نورو شانه کې مرسته مشکلات پیدا شي نو په دې خاطر زه وایم چې دوی باید دغه شان ټوله ووایي چې موږ څنګه کولای شو خپل منځي تجارت مختبی والی سو ترانزیت څنګه مختبی په ترانزیت کې تقریبا هر ورځ 200 لاری زموږ پر درو بندرو باندې د خارجه څخه موږ واردات ترلودل خطاک سب شی خبرې ته اشاره وکړه چې یو پارټي نوم یاد کی چې هغه تجارت پېښه ده واقعا هغه تجارت پېښه ده وغو په دې تجارت ډیر سر خلاصيږي په دې کاروبار ډیر پیسې ولې دروسه پرې په یو پارټي چې حکومت راغلی دی دغه څه پریکړه نه ده کړې لکه دا اوس څه ده تاسو ګورئ موږ پرون تقریبا یو حسابي موضوع درلودل ریسرچ مو کړو پر دې باندې کوموږ د دې ځای مثلا موږ تقریبا 50% واردات افغانستان چې دی د چین څخه دی تاسو ګورئ کومر د کابل څخه حرکت وکړو درواخانه پوری یا د چندر بندر پوری مر تقریبا 100 کیلومتر لرو څه هم کم دی اصل به کمی یا بنوي کمی دومره کم دی داس 10 کیلومتر مر لرو د واخان د بندر څخه بیا د چین هر ځای ته چې مر هر محموله وړو یو کنټینر مال باندې پر 40 کیلو باندې مر تقریبا د 800 څخه در زورو یا در 200 ډالر پر زمون مصرف لازم اوس مر د هوا د لارې یو 40 کیلو جن غوځي چې هسته پر دې باندې 15000 ډالر مصرف راځي یعنی یو کیلو په 3000 ډالر راوړو وری موږ چې ټول ته 10 خوڅه چې موږ کانټینر راوړو تقریبا د 4000 یا 3500 دغه مصرف کوم موږ ډالر انتخاب کوم موږ یو کانټینر په 2200 ډالر در شنګهای پوری در بیجینګ پوری در هر ځای پوری کز موږ صادرات پلار سیز موږ هغه سخت څه مثلا چې زینتی ډبره ده د تعمیراتو ډبره ده کلک دی شوکانی دی نور هغه زموږ مدني مواد چې دغه انتقالات سختي کومر ته چیرې دالار په حاله سي موږ به ډیر مستقیم تجارت وکړو نو پاکستان کچیر ترانزیت ته مشکلات وکړي که تجارت ته مشکلات وکړي د غشان هم د لاس اور کوي پرون تقریبا د شمالي ولایتو ټول تجارت داغلی و او دا غشتنه مو د افغانستان د حکومت څخه وکړه چې موږ ته د واخان لار به جو زموږ به د واخان پر لارې کار شروع کوي د واخان هم ډیر لښ پاته ده 40 کیلومتر هلته یو څه مشکل دي چې په غرو کې سر راځي لکه سالنګ یا بدر سالنګ شته یا غټي یا بکشنی چې هغه هم زه فکر کوم چې دومره مشکلات به نسی جوړ یعنی چې 15000 ډالر پر یو کانټینر ور کوم د هوا د لارې څخه دا خو زه مجبور یم زه به دولت ته دومره ټول پلازا ورکوم، دولت د دې لارې څخه عواید راوړي، او بیا دغه زر کیلومتره به زه په خپل ملک کې راتیروم.
یعنی تاسو مطلب دا ده که چیرې پاکستان دغه ستونزې حل نه کړي، افغانستان مجبور ده چې نورو لارو ته مخه کړي، لکه څرنګه چې معقد اوس ایران ته مخه کړې ده او دې نورو ته. خټک صاحب به لنډه دا پوښتنه، خټک صاحب څرنګه اوبخشي د خټک صاحب کې به په لنډه دا پوښتنه کوم، څرنګه دغه اړخ ته پاکستاني سیاسیون فکر کوي چې افغانستان لکه د جمهوریت په وخت کې هم نورو لارو ته مخه کړه، دوی دې ته فکر نه کوي چې افغانستان به مخیر طالبان به مجبور شي چې نورو لارو ته مخه کړي؟
ګوره پاکستان خوشقسمت هم دی په دې لحاظ سره او پاکستان بدقسمت هم دی په دې لحاظ سره. خوشقسمتی دا ده چې پاکستان که مونږ د هند نه راوالو، پاکستان افغانستان وستی ایشیا او انتر یورپ، دا یو خوشقسمتی ده چې داسې یو جغرافیا دې ته په لاس باندې ورغلی ده چې دا د ځمکې د لارې دا هر څه کېدای شي. اوس بدقسمتی ده ده چې د هند سره هم تعلق سم نه دی، او د حامد کرزی صاحب یا اشرف غنی صاحب په حکومتونو کې هم تعلق ډیر زیات ښه نه و، او کم چې لکه تاسو په سر کې څنګه ووی چې فیض امید دلته تللی و، او دا مطلب دا و چې دا زمونږ خپل خلک اوس دلته راغو او پاکستان کې خوشحالی وشوي، هغه د خپلو خلکو سره هم اوس تعلق ورپسې خراب شو او نورم خرابیږي. اوس بدقسمتی ده چې هغه د ځمکې د لارې چې کوم پوټینشیال و دلته هغه نه کاریږي. ګنې لکه څنګه چې دا تجارت خبره دی، تجارت سره چې عمده دغه د ځمکې د لارې دا تجارت کېدی، یا شروع شي یا کیږي، نن کیږي، سبا کیږي، کال پس کیږي، لس کاله پس کیږي، نو د دې سره نه یوازې دا چې تاجرانو ته فایده رسیږي، نه یوازې دا چې د ملک اقتصاد ته، د افغانستان او پاکستان اقتصاد ته، بلکې دې سره ته روزګارونه پیدا کیږي. نن سبا ستا ځوانان ولې یورپ ته منډې وایي، د افغانستان هم د پاکستان هم یا چین طرف ته منډې وایي؟ ولې؟ په چین کې روزګار زیات دی، په یورپ کې روزګار زیات دی، نو ستا روزګارونه پیدا کیږي. کله چې ستا روزګار پیدا شي نو زه دا نه وایم، یعنی دا یو ډیر هغه سمپلیسټک اسان نظر دی، زه دا نه وایم چې کله ستا روزګار پیدا شي نو د امنیت مسله به بالکل حل شي، خو زه دا ویلی شم چې کله ستا روزګار پیدا شي نو ستا د امنیت مسله تر یو حده، بلکې تر ډیره
تړلې ده په ټوله دنیا کې، چې تر ډیره حد پورې هغه ستا امنیت بهتره،
ستا تعلیم عام کیږي، ستا خلکو ته بنیادی سہولتونه رسیږي، لکه هسپتال شو، لکه سړکونه شو، د هر څه کیږي. نو د خلکو بنیادی خبرداري چې د خلکو ژوند ورسره سوکاله کیږي، هغه ورسره ښه کیږي، په دې طریقه چې ژوند خشي ستا ډېرې ستونزې د هغې سره له منځه ځي. نو ځکه ما وویل چې دا یو بدقسمتي خوشقسمتي هم ده چې یو داسې جغرافیا، یو داسې مواقع، یو داسې موارد د ټولو ملکونو ته برابر دي، او خاص کر پاکستان او افغانستان. خو بدقسمتي دا ده چې د هغې نه هیڅ فایده نه اوچتول کیږي.
له همدې سره به دا بحث راوند غاړو له میلمنو چې په دې بحث کې برخه واخیستله مننه کوم، او د ازادي راډیو د مسرح خپرونې له اوریدونکو او لیدونکو هم منندوی یم.
اخراج مهاجران از پاکستان و ایران بر زندگیتان چقدر تاثیر گذاشته؟
اصلا اینجا که حسن از ساتیری و از شاخ پاکستان نیست.
از مشکلاتتان به ما بگویید.
کسانی که اصلا هم دارن بازداشت نشکن.
رادیو آزادی صدای شما را به گوش مسئولان میرساند. شماره واتساپ 00420221124601 و شماره های پیامگیر رادیو آزادی 00420221124115 00420221124138